د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دیګا دوحې ته ولاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوې نن او سبا ترسره شي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنګټن له لوري ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
په دې بجاله شو کې به زموږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي. د امریکا له لوري چې د افغانستان حریم نقض کېږي، د دې خبره به ورسره کړو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینیټ نن د زمري میاشتې پر اتمه پر خپل ټویټر لیکلي چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سرې او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې له پرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سیندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاوو او د واورو د ویلي کېدو له کبله په تیره بیا د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترینکوټ او ارغنداب په سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړې ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سیندونو په شاوخوا کې له اوسیدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دې د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سیندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي. او د ترکیه د استانبول ښار د والی دفتر د سوری حقوق پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له 2 میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځلی نومونه پکې ثبت شوي دي. د والی د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوری ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بیلابیلو برخو په تیره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسیږي. د استانبول څخه په 2019 کال کې هم د یو ورته کمپاین په ترڅ کې زرګونه سوریایي کډوال ایستل شوي وو. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د متحده ایالاتونو او طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي.
دوی به د جولای 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسیدونکي د سړک له خرابوالي او کنډو کپروالي شکایت کوي. همدا ډول به واورئ په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې درنې جګړې روانې دي. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په بخمود ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. د نورو راپورونو تر څنګ په یو ساعت کې د لوبو له میدانه خپرونه هم درته لرو. که راسره وی وابه اورئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د متحده ایالاتونو او طالبانو پلاوی دوه تر رسیدلې او ټاکل شوې چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم او شتمنیو په ګډون له امریکایي چارواکو څخه خپلې غوښتنې به هلته مطرح کړي او د امریکا لوری وایي د بشري حقونو او تروریزم پر مسایلو به د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو استازي دوه ته رسیدلی او تمه ده چې نن او سبا به د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. خو ښکاري چې د طالبانو پلاوی د غونډې ته له یوې بلې اجنډا سره ورغلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه مسایل یاد کړل چې د طالبانو پلاوی غواړي له امریکایي پلاوی سره خبرې پرې وکړي.
دوی به د جولای په درشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
ښاغلی متقی بیگا دوه ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل د دوی تمرکز به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ پر آزادولو، د امریکا له لوري د افغانستان د هوایي حریم پر نقص او د طالبانو پر مشرانو پر لاګېدلو بندیزونو وي. ښاغلی متقی همداراز هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري به د یو مثبت تعامل او پر راتلونکي کې د اړیکو د ښېګڼې لپاره خبرې سره وکړي. امریکایي چارواکو او طالبانو له دې مخکې هم په بیا بیا په دوحه کې چې د افغانستان اړوند ډیپلوماټیکو خوځښتونو مرکز دی خبرې کړي، خو نه د افغانستان وضعیت بدل شوی او نه د امریکا دریځ. په داسې حال کې چې ډیری افغانان په دوحه کې روانې خبرې مهمې بولي او خپلې هیلې ورسره تړلې، خو ځینې شنونکي دا په سیمه کې د دوی په وینا د لوبې یو بل پړاو ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دا لید خاطر هم لید خاطر دی چې یو کاسمیتیک یا آرایشی انزور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم دغه سیاسي لوبه نسبتا معقوله مختلف شي. د بل خوا ډیره چې مهمه ده هغه دا ده چې سیالي د پندې کوي. آیا مطلب دی کنه هغه ځکه چې ته کار نه کوي ستا دښمن کار کوي، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغه نه به استفاده کوي، کنه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب کوي.
نژدې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لا هم ښځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي او په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ځینې نور مسایل هم شته چې لویدیز هیوادونه ټینګار پې کوي، لکه په افغانستان کې بشري حقونه او د ټول شموله حکومت جوړېدل. طالبان هم خپلې غوښتنې لري. دوی شکایت کوي چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې لا هم د افغانستان په هوایي حریم کې ګرځي. د افغانستان بانک شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ لا هم کنګل دي او د طالبانو په حکومت کې د وزیرانو تر کچې شامل یو شمیر کسان د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. په قطر کې روانو خبرو ته دواړه لوري له خپلو دریزونو ګوري.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت او امریکا استازي نن او سبا دوشنبه په دوحه کې خبرې سره کوي. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو د حکومت له پلاوي او د افغانستان د یو شمیر وزارتونو له مسلکي ټکنوکراتانو سره به د افغان ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له امریکایي لوري سره د تور لیست، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د اعتماد جوړونې، د اقداماتو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي محمد اسحاق اتمر سره مرکه کړي او لومړی د دې غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې ناسته کیدی شي
چې ډیر مهم ناسته او بلل شي، ځکه چې هسې توقع کېږي چې د دې ناست نه به یو نتیجه راووزي. خو په هر صورت د دغه ناستو قطعي نتیجه به د هغه نه وروسته کله چې دا دوه ورځې مذاکرات په دوحه کې ادامه پیدا کړي، بیا پس له هغه به دغه رسنیو سره شریک کړی شي او به کتل شي چې دغه مذاکراتو کې څنګه پرمختګ شوی او یا دا چې دوی کوم توافقات سره رسیدلی دي، دا به نو وروسته د دغه دوه ورځو نه رسنیو ته ووزي او افغانانو په دې پوه شي.
مننه. په داسې حال کې چې دواړو خواوو د غونډې د اجنډا په توګه د مختلفو بحثونو یادونه کړې، ستاسو په نظر د دواړو خواوو ترمنځ د باور رامنځته کېدل څومره امکان لري؟
زه داسې فکر کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مخکې تر مخکې نه همدغه اعتماد سازي موجود دی، ځکه چې که دغه اعتماد امریکایانو سره موجود نه وي نو بیا دغه بشری مرستې دوی طالبانو خواته نه لیږي. په هر هفته کې $40 میلیونه دا د هغه اعتماد نتیجه ده چې طالبان او امریکایان خپل منځ کې یو بل سره لري او د هغه پر بنسټ باندې دغه پیسې طالبان حکومت ته ورسی، سره د دې چې د دې نوم بشری حمایت ده. لیکن په هر صورت دا نو یو مثبت کار دی، ځکه چې یو خواته دغه مرستې خلکو ته رسیږي، بل دا چې تر هغه حده پورې یعنی دغه ترنګړتیا نه ده زیات چې امریکایان داسې وایي چې موږ دغه اعتماد نه لرو. یعنی دغه یو فضا دی د اعتماد سازي چې طالبانو او د امریکایانو ترمنځ رامنځته شوی.
مننه اتمر صاحب. او وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې فکر کوئ تاسو چې پر هغو مسایلو سربیره چې رسمان یاد شوی دی دواړه خواوې به پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي؟
په دغه ناسته کې لکه چې څنګه ویل کېږي د دواړو خواړو اجنډا سرفرق کې طالبان یو څه لري او امریکایان بل څه. نو وکتل شي چې دوی په کوم اجنډا باندې توافق کوي. په هر صورت زه فکر کوم چې دغه دواړې خواوې به دوی خپل غوښتنې یو د بل مطرح کوي او بیا په مشترک ټکي به دوی خبرې وکړي. نو نتیجه د دې به پس له دوه ورځو رسنیو سره شریک شي او وکتل شي چې د دغو ناستو نتیجه څه شو، یا حداقل د نورو ناستو دپاره توافق وشي او د نورو ناستو دپاره د اجنډا ټاکل دا هم کیدای شي یو مهم بحث وي په دغه ناسته کې. بیا هم باید انتظار وایستل شي تر څو پورې چې د دوه ورځې په پایله کې کومه اعلامیه چې دغه ناست نه بهر وزي نو د هغه نتایج به هلته څرګند شي.
سیاسي شنونکی محمد اسحاق اتمر چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د حکومت د استازو د خبرو په اړه چې نن او سبا کېږي تبصره کوله.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزای وایي ښوونځي باید پرته له تبعیض د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لشاو خوښ پکس وو وو او یو ورځ راهیسی خوانځي لشپګم ټولګي څخه د پورتنجونو پر مختړل شوی. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکسی د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه وکړه.
د مکتبونو او ښوونځیو دروازې د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي چې دا د دوی شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته. دا ټولنه چې موږ یې پیژنو شاوخوا ولایتونو ته که ولاړ شو وبوینو چې که 15 نفره د مکتب پخوا وي 2 نورې مخالف دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ده دوه لوڼې چې د ښوونځي په اووم او نهم ټولګي کې وې له دوو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو بې برخې دي. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د یوې برخې په غبرګون کې وکړې.
دا یو بهانه ده چې طالبان پړه پر خلکو اچوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي، خپله طالبان یې مخنیوی کوي چې دوی لاړې نه شي. ما داسې کس نه دی لیدلی چې ووایي لور مې د درس نه وایي یا ښوونځي ته دې نه ځي. شل کاله وړاندې ولې دا خبره نه کوله؟
د زده کړې د برخې فعال شیردل پاڅون هم ورته نظر لري. هغه وایي
او یشتمی پیړۍ کې داسې کورنۍ نسته، ټولو خلکو زینتونه جوړ دي او که کم کورنۍ اکایان داسې پاتې شاید هغه ته به چا زینت نه وي ورکړی او مفوهۍ به نه وي رسېدلی. خو په مجموع کې ټول افغانستان علم ته اړتیا لري، عصري علومو ته، او عصري علوم په شر هنر باندې فرض دی باید ټول د افغانستان هر وګړی او دا علم را خپل کړي.
فرزانه هغه نجلۍ چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا ښوونځي ته له تګ څخه منع شوې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدل د نوموړي او د دې په شان د نورو نجونو لپاره ناوړه پایلې لري.
نه فقط ما بلکې
نه یوازې زه بلکې د افغانستان ټولې نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي، او د دې تر څنګ په دې دوو کلونو کې نجونې د روحي فشار لاندې وي او د زده کړو انګېزه یې له لاسه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موی محمد یونس راشد د پنجشنبې په ورځ په خوست ولایت کې په یوې ناسته کې وویل څو چې نجونې په مکمله توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نه شي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یوه ورځ مخکې ترې د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید ورور د علومو اکاډمۍ د غوره زده کوونکو په سین غونډه کې وویل د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې په نر او ښځه فرض دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمري په درېمه نیټه په هرات ولایت کې په یوې ناسته کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسله ده چې د دې موضوع حل وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته له تلو منع کړې او شاوخوا اته میاشتې وړاندې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز ولګوه. که څه هم دغه بندیزونه د نړۍ په کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې درنې جګړې روانې دي، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په بخمود ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. بخمود چې د اوکراین په ختیځ کې پروت دی له روسیې سره د تیرې ولس میاشتنۍ جګړې د ډېرو خونړیو جګړو ډګر و. د راپورونو له مخې هلته له څو میاشتو سوکه پرمختګ وروسته اوس له روسي ځواکونو سره د اوکراینی ځواکونو جګړو زور اخیستی. تفصیل په دې راپور کې
ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ختیځ ښار بخمود ته د روسیې پر ضد د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. بخمود د دونیتسک سیمې په ختیځ کې پروت دی چې په تیرو اوولسو میاشتو کې د خونړیو جګړو ډګر و او روسیې په تیره مې میاشت کې ونیوه. زیلنسکي پرون د جولای په 9 داسې مهال دې سیمې ته تللی و چې د اوکراین په جنوب کې درنې جګړې روانې دي. هغه پر ټولنیزو شبکو هغه تصویرونه خپره کړل چې دای بخمود ته نږدې له اوکراینی سرتیرو سره یو ځای ښیي. زیلنسکي د اوکراین د ځانګړو ځواکونو ستاینه کړې او د اوکراین لپاره د هغوی خدمت یې اتلولي بللې ده. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې له څو میاشتو سوکه پرمختګ وروسته جګړې په وروستیو څو ورځو کې زور اخیستی او د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې کیف د زاپوریژیا په جنوب کې د خپلو ځوابي عملیاتو د پراخولو په حال کې دی. د برتانیا د استخباراتو ادارې په هغه څېړنه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین د جنوب په دوو برخو، یعنې د زاپوریژیا په اوریخیوف او د دونیتسک سیمې په ستارو مایورسکي ښارونو کې د جګړې تودېدل ثبت کړي دي. د اوکراین پوځ پرون وویل تیره ورځ د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ 28 نښتې شوې وې او د روسیې پوځ د لوهانسک او دونیتسک په ختیځو سیمو کې حملې کړې دي. د چارواکو په وینا اوکراینی ځواکونو د دونیتسک په مارینکا سیمه کې د روسیې د حملو مخنیوي ته دوام ورکوي او د روسیې پوځ خپل ځواکونه د زاپوریژیا او خرسون په سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پر مرکزي ښار د نیپرو د روسیې له پرله پسې توغندوي حملو وروسته د مړو او ټپیانو د ژغورنې او لټون لپاره عملیات پای ته ورسېدل. د بیړنیو چارو دولتي ادارې اعلان وکړ چې د دوو ماشومانو په ګډون ټول 9 کسان د اوکراین د امنیت د ادارې اس بي یو پر اداري څانګې او د استوګنې پر یوه لوړ پوړي ځوادانۍ د روسیې د وروستۍ توغندوي حملې په نتیجه کې ټپیان شوي دي. ولسمشر زلنسکي په خپله بیګانۍ وینا کې دا برید د روسیې توغندوي ترور وباله.
لخبرونو ور اخوا
اوسم څو نور راپورته. د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسېدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندویا موسسات غواړي چې دا سړک ورته جوړ کړي او ستونزې هوارې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالۍ ولۍ دره چې په لوړو ساحو کې د ډیورند کرښه هم تیره شوې، په تیرو سه باندې دوه لسیزو کې پکې د جګړو، د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو او د نورو لاملونو په وجه د آبادۍ چارې نه دي ترسره شوې. اوسېدونکي وایي سړک یې په خپلو مټو او مصارفو جوړ کړی. دغه سړک اوس د بارانونو او سیلابونو په وجه د موټرو له تګ راتګ وتلې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. مالک تاوس خان او ګل رحمان:
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سړک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دی. حکومت دغه سړک نه دی جوړ کړی، بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو او بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسېږي، مونږ پاتې کیږو. دغه سړک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې مونږ په خپل لاس والی دی. هېڅ پوخ سړک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک موټرې وچلي.
دا جوړ شوی دی، مونږ یې دا ښکاڼې ته ورته ومنځ جوړ شوی دی، لاندې لکه والو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه دی.
ملک تاوس خان راته وویل که څه هم چې د سړک خرابوالي په وجه زیات مشکلات ګالي، خو له ټولو زیات ځورونکی د ښځینه ناروغانو انتقال دی.
په دې سړک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډېر تې ځورېږو، زمونږ ولسونه تې ځورېږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي بیا په دغه صورت کې مونږ ډېر ځورېږو، ځکه مونږ ته مشکل انتقال د دغه مریض، انتقال د دغه ځورېدلې ښځې شفاخانې ته، کلینیک ته.
دوی له اوسني حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې د سړک بیا رغولو کې دی ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د ولایت ډېرې سیمې سړکونه نه لري، کوم چې خلکو په خپلو لاسونو او وسایلو وهلي یا ورته د ملي پیوستون او یا نورو پروګرامونو لخوا جوړ شوي. ډېرې بارانونو او سیلابونو تخریب کړي او بیا رغولو ته اړتیا لري. دوی له مرستندویه ټولنو غواړي چې د کونړ د یادې ستونزې هواري کې خلکو سره پوره همکاري وکړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل:
موږ دغه د مرستندویه ادارو نه غوښتنه هم کړې ده، اوس بیا هم غوښتنه کوو چې د دغه خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي، خاص کر هغه سړکونه چې د هغې کلو ته تللي او کلو ته لارې بندې دي، په هغې کې اوس مرستې وکړي او د دغه خلکو چې کومې هغه اساسي ستونزې دي د هغې په حلولو کې اوس همکاري وکړي.
د کونړ شالۍ ولۍ دره چې په تیرو څو لسیزو جګړو او نامنیو کې پاکستاني ځواکونو لوړو څوکو ته د ډیورن فرضي کرښه رارسولې، په داسې حال کې د سړکونو نشتوالي او کنډو کفروالي شکایت کوي چې په یاد ولایت کې تیرو بارانونو د نورو سیمو سړکونه هم خراب کړي او له کارې وستلې دي.
په کابل کې د یخچالونو ځینې پلورونکي په دې ګرم موسم کې د پلور له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت دورې پرتله سږ کال د خصوصي بنسټونو د فعالیت د کموالي او د خلکو د کمزور اقتصاد له امله د دوی پلور کم شوی. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو کې د کابل ښار د تودوخ شدت 15 درجو ته د رسیدو وړاندوینه شوې او د یخولو وسایلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي. د برېښنایي وسایلو په ځانګړې توګه د یخولو وسایلو یو شمیر پلورونکي د پلور له کموالي شکایت کوي. یاد هټیوال چې د نادر پښتون واټ پر سر د یخچالونو، پریزرونو او د کولرو په ګډون د یخې هوا جوړولو بیلابیل وسایل پلوري، وایي د تیر جمهوري حکومت د وروستیو کلونو په پرتله په پلور کې 50% کمواله راغله ده. یو له دغه هټیوالو بشیر احمد آزادی راډیو ته ویل:
چون در په هغه وخت کې د خصوصي سکتور ډیری شرکتونه او دفترونه وو او کورونا یو ښه اقتصاد درلود. دفترونه ټول کارمندان درلودل. دوی موږ ته فرمایش راکوه. دوی برېښنایي وسایل لکه یخچالونه ایسي اخیستی، مګر اوس ښه اقتصاد نه لري او زموږ کار 50% کم شوی دی.
د برېښنایي وسایلو یو بل پلورونکی عمر هم ورته شکایت لري او وایي اوس چې هوا ډېره ګرمه ده باید ښه خرڅلاو ولري، خو په خبره یې پلوري ښه نه دی.
زه په نادر پښتون جاده کې د یخچالونو، فریزرونو، پکو او نورو برېښنایي وسایلو پلورنځی لرم. له سهار راهیسې په دوکان کې یم، هیڅ کار نشته. د دوکان کرایه پر موږ تاوان ده. کله چې د خلکو اقتصاد ښه نه وي او دوی نشي کولی یخچال او فریزر واخلي، موږ د کور او دوکان کرایه څنګه ورکړو؟
دغه دوکانداران وایي چې په تیرو کلونو کې د اوړي په موسم کې د دوی بازار ډیر ګرم وو. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په تیر حکومت کې ښه کاروبار درلود او اوس بیکاره دي او یا اقتصاد ښه نه دی، وایي د یخولو وسایل په لوړه بیه نشي اخیستلی. له دوی څخه یو مسیح ازادي راډیو ته وویل: د کابل خاري وبله اوسیدونکي ماجبین چې نوموړي خپل او خاوندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال رسمي دندې درلودې وایي چې اوس بیکاره دي. نوموړي ویل د اقتصادي ستونزو له امله د یخې هوا وسایل برابرول ستونزمن دي.
زموږ نارینه په کور کې دی او زه په خپله له دندې ګوښه شوی یم. دا مهال موږ د اوړي په ګرمۍ کې یو منظمه برېښنا نه لرو. د جنراتور د چلولو او سولر د اخیستلو توان نه لرو. ډېری خلک چې اقتصادي ستونزې لري حتی د پکې د اخیستلو توان هم نه لري.
د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي د اړتیا او ښه اقتصاد نه لرلو له امله په دې ورځو شپو کې سخته ګرمي زغمي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې وضعیت خراب شوی او دې وضعیت ټول سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 9.2 میلیونو ته لوړ شوی دی.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ولیکي. هیله وړاندې کوم عارف الله عادل احمد اقبال څخه مې دا پیغام پرې پیدا تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه بانه وو چې موږ نه پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د له کبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عبارت په وخت کې خو دسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلې وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیه راکمه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او
مشکل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. ورور زموږ سیمه کې خده نسته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو څه دا غواړو چې موږ ته یو نه اتصالات یا بیسي منتن ودري.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ ته څه دا پیغام پرېږدم. دا زما ځاکتر مسلین ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته. د څک وبه نه پیدا کېږي. دغه د قانون وسلو غواړي او بل د بازار نشري لري، نه د بازار نور اکمالات ور برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلې بازار دی. موږ د مسلینو د اخیره ده چې د موږ بازار را ته جوړ کې. موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لوس طالبان محصول ټولوي. پر دغه حال باندې چې نه چری ورته ښه دی، نه مخته سایوان لري، نو بس ته پکښې یو سړی د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي په 19 کې یو څک نه دي کړي ډېره بې حده بدکلي او ستړیا او وچکلي ده دغه بازار دی دغه د ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111401
رنو ورته کوم شپک بجې او درش دقیقې شوې مخکې لدې چې لړ شو د لوبو له میدان خبرونه وبرو یو ځل بیا د خبرنو لنډیز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره بېګا دوهې ته لاړ د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوې نن او سبا ترسره شي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنګټن له لوري ګډون کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو امنیت اقتصاد او د نشې توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړې خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې
په دې بجانب کې به د موږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي د امریکا له لوري چې د افغانستان حریم نقض کیږي د دې خبره به ورسره کوو همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي په اشخاصو باندې لګېدلي دي تور لیستونه د جایزې لیستونه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره د غونډه د هغو د حکومت رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا آزاد کړي ښاغلي بینټ نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې مطیع الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سرې او غیر عادلانه کړنه ده 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د مطیع الله ویسا برخلیک معلوم کړي خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی د قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو څلور میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت له لورې د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوکو کړنو په تور ونیول شو خو د ښاغلي ویسا همکاران وایي چې نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سر کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاري فعالیتونه درلودل د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سندیزو حوزو کې لپرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سیندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاو او د واورو د ویلي کېدو له کبله په تیره د کونړ لغمان پکتیکا پکتیا خوست لوګر غزنی زابل ترینکوټ او ارغنداب په سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی نوموړې ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سیندونو په شاوخوا کې له اوسېدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دي د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سیندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي او د ترکیه د استانبول ښار د والی دفتر د سوریې هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له دو میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځل یې نومونه پکې ثبت شوي د والی د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوریې ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي وګړي د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بېلابېلو برخو په تیره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسېږي درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخت د ازادي راډیو درنور دن کو یو ور بیا مو د دی ونی په ونیز سپورتي خبرونه کې هر کله کوم زه بختیار ساحل مو تاسو ته د لوب له میدان خبرونه وړاندې کوم. د دی ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابین لوب په تړاو رپورټونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو. د اسیا او نړیوال جام اسیالي او نیټه او ځاینه معلوم شوه دي. درې نور شلوریز او لسوري سوداګریز لیګونه پیل شوه دي چې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم په کې لوب کوي. روانه ونی د افغانستان د سال ملي لوبډلې ګڼې لاستراوړنې کړې دي. یو افغان د امریکا کرکټ ادارې اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کابل غوره لیګ په نوم سوداګریز لیګ پیل شوی. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي. هندستان ویلي دي چې له افغانستان سره به روان کال درې شلوریزه سیالۍ ترسره کوي او د آسیا لوبلړۍ څلورمه سیالي د باران لامل بې پایلې تمام شوه. نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کابل غوره لیګ له مسؤل عبداللطیف ایوبي سره مرکه کړې ده. هغه په دې مرکه کې راته د یاد لیګ په ټولو اړخونو غږېدلی دی. د خبرونه پیل د افغانستان او د فوټسال ملي لوبډلې لورسته او لاسترړو نکوه. د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا تلولې او پترت کې خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې وکړای شول چې قرغیزستان او ازبکستان ته ماتې ورکړي. د سیالیو تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې د فوټسال په نړیواله درجه بندۍ کې هم مخکې تک کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له فریدې سیال څخه اورو.
د مرکزی آسیا د فوټسال د سیالیو پترت کې د افغانستان ملي لوبډلې خپل لومړۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان په وړاندې سیالي وکړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر وروستیو شیبو پورې څلور د څلور په وړاندې سیالي برابره ساتلې وه، خو د لوبې وروستۍ شیبې وې چې افغان لوري پنځم ګول ترسره کړ او دا سیالي پنځه د څلور په وړاندې د افغانستان په بری سره تمامه شوه. په دې سیالۍ کې حسن علي جعفری، سید حسین موسوي او لوبډل مشر علي فایزي ښه ولوبېدل او خپل لوبډلې سره بریا ورسوله. راز د روان سیالیو پترڅ کې افغانستان دویمه سیالي له ازبکستان سره ترسره کړه چې دا سیالي هم د لوبي په بیخي اخري شیبو کې د افغان لوري په ګټه پایت ورسیده. په یاد سیالي کې افغانستان څلور او ازبکستان درې ګولونه ترسره کړل. د ازبکستان په وړاندې سیالي کې رضا حسین پور د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د کافا ټورنمنت پر اتلونکو سیالیو کې افغانستان د آسیا په کچه د فوټسال لومړۍ درجه لوبډلې ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره لوبي وکړي. په ورته کې تر یادو دوه مهمه بریا وروسته د آسیا او نړۍ د فوټسال د لوبډلو په درجه باندې افغانستان مخکې تک کړی دی. د آسیا په کچه افغان لوبډله ولسمه او د نړۍ په کچه بیا شپږم مقام یې ترلاسه کړی دی. تر دې وړاندې افغانستان د فوټسال د آسیایي هیوادونو په درجه باندې کې شلمه او په نړیواله درجه باندې کې شپږم مقام درلود. فوټسال په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې خورا چټک پرمختګ درلود چې افغان لوبډلې د آسیا او نړۍ په کچه ښې لاسترولنې هم درلودلې. باید وویل شي چې مرکزی آسیا د فوټسال د روان سیالۍ د نمرو په جدول کې اوس مال افغانستان شپږ نمرې لري او نمرای مقام یې نیولی دی.
د هندستان کرکټ بورډ ادارې د جولای میاشتې په 15مه نیټه په یوې رسنیزې خبر پاڼې کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې شلوریزې سیالۍ هم شاملې دي. یاد بورډ لیکلی دی د 2023 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شلوریزې سیالۍ به ترسره کړي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې لومړنۍ شلوریزې سیالۍ به د جنوري میاشتې په 11مه نیټه په موهالي لوبغالي کې وي. دغه راز دویمه سیالي د همدې میاشتې په 14مه نیټه په امدور ښار کې پلان شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنوري په 14مه نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي، چیرته چې د افغانستان او هندستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې یو اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی چې پکې له هند سره د درې ورځنیو سیالیو یادونه شوې وه. د ویلی ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شلوریزو او ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي. د اسیا ایمرجنګ سیالۍ د پاکستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د اسیا ایمرجنګ سیالیو په پایلوبه کې پاکستان او هندوستان سره سیالي وکړه چې د 128 منډو په توپیر د پاکستاني لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې د جولای په 23 نیټه ترسره شوه، پاکستان د 353 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره طیب طاهر سلیزه، سایم ایوب او صاحبزاده فرحان نیمه سلیزي وهلې وې. هندي توپ وهونکو د ټولو لوبغاړو اسوځېدو په سر 240 منډې وکړي او پایلوبه یې وبایلله. د ایمرجنګ اسیا جام سیالیو پر مهال افغانستان په ګروپي پړاو کې بهر شو. افغان لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له عمان او سریلنکا وګټلې، خو بنګلادیش ماتې ورکړه او د رن ریټ له مخې مخکې تګ څخه پاتې شول. بنګلادیش او سریلنکا بیا په نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړې او بالاخره پایلوبه پاکستان له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه وګټله. د اسیا جام سیالیو نیټې او د لوبو ځایونه په ډاګه شول. د مهالویش له مخې به سیالۍ د پاکستان په ملتان ښار کې د اګست میاشتې په 3 نیټه د کوربا او نیپال په لوبه پیل شي. سکر هم د اسیا جام شپږ لوبډلې په دوه ګروپونو سره ویشل شوي دي، چې افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلنکا سره ځای ولري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې افغانستان به خپلې دواړه سیالۍ د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کوي. افغان لوبډله به د خپلې لومړنۍ سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 23 نیټه بنگلادیش او د همدې میاشتې په 15 نیټه له سریلنکا سره ترسره کړي. د ټورنمنټ د اصولو پر بنسټ هر دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته ځي، چې هغه سیالۍ به په سریلنکا کې ترسره کیږي او د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه لوبوي. د ورده چې د آسیا جام د تیر پړاو اتلولي سریلنکا ګټلې وه. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د روان کال د 500 نړیوال جام مهالویش او لوبغالي هم رسنی شول. د مهالویش له مخې به لومړنۍ سیالي د اکتوبر په 15 نیټه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د احمد آباد ښار کې ترسره شي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې د اکتوبر په 10 نیټه په درمشاله ښار کې ترسره کړي. همدارنګه د هند پر وړاندې سیالي به د اکتوبر په 11 نیټه په دلی کې ترسره شي او انګلستان سره سیالي به هم په دلی ښار کې وي، چې د اکتوبر په 14 نیټه ده. له نیوزیلند او پاکستان سره به افغانستان د چنای په لوبغالی کې سیالي وکړي، چې د اکتوبر په 13 او 23 نیټه به وي. دغه راز له سریلنکا سره به د افغانستان لوبه د اکتوبر په 13 نیټه په پونې کې ترسره شي. دغه راز د نیدرلند پر وړاندې به د افغانستان سیالي د نومبر میاشتې په 3 نیټه په لکنو ښار کې وي او د آسترالیا پر وړاندې د نومبر په 10 نیټه د ممبئی په وان کې دی لوبغالی کې لوبه کوي. دغه راز د لیګ په وروستۍ سیالي کې به افغانستان له سویلي افریقا سره مخ شي، چې دا سیالي به د نومبر په 10 نیټه د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالی احمد آباد ښار کې وي. د ورده چې د نړیوال جام پیلوبه د نومبر په 19 نیټه پلان شوې ده.
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې په همدې موخه د غوراوي کمیټې څانګې د جولای په 15 نیټه له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې د فرست کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي دي د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي، فرست کلاس سیالیو ته به غوره شي. فرست کلاس سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ شمېرل کیږي، چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. بل لور ته په کابل کې د 15 لوبډلو ترمنځ د کابل غورلیک تر نامه لاندې سوداګریزي شلوریزي سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د جولای په 14 نیټه یې پیلیز لوبه د پامیر سټارز او شاهین هانټر لوبډلو ترمنځ وه، د ایوبی سپورټس کمپلیکس له لوري په ایوبی لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړه شول چې د 4 وکټو په توپیر شاهین لوبډلې ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو مسؤل عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې دي او لوبغاړي هم د ډرافټ په پروسه کې اخیستل شوي. د ښاغلي ایوبی په وینا په دې لیک کې د پامیر سټار، شاهین هانټر، شمشاد ایګل، توازی عباسین او د کابل زلمی لوبډلې برخه لري، چې لیک به د اګست تر 2 دوام کوي. باید وویل شي چې په یاد لیک کې د افغانستان د ملي الف او 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي. دا ځل په دې نړیوال جام کې 22 هیوادونه په 8 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د دې سیالیو ګروپي پړاو به د اګست په درېیمه نیټه د سویلي کوریا او جرمني په سیالۍ سره پای ته ورسیږي. بیا به د شپاړسو غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د اګست میاشتې تر اتمې نیټې به دوام وکړي. دغه راز د کوارټر فاینل پړاو سیالۍ د اګست په یولسمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په دولسمه نیټه بشپړېږي. د سیالیو د نیمه پیلوبې مرحله د اګست په پنځلسمه نیټه په نظر کې نیول شوي او پیلوبه یې د اګست په شلمه نیټه ده. تر دې دمه د ترسره شویو سیالیو د پایلو له مخې سویس، آسترالیا، جاپان، ډنمارک، امریکا، برازیل، سویډن او د جرمني لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښې دي. د ویلو ده چې په وروستي ځل د ښځینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2019 زیږدیز کال کې د څلور رشتو لوبډلو ترمنځ د فرانسې په هیواد کې ترسره شوې چې په پایلوبه کې امریکا فرانسې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. د امریکا کرکټ ادارې د جولای په 22مه نیټه ویلي چې ښاغلی مراد تر ازموینو وروسته یاد بسته بریالی شوی دی. د یاد ادارې په بیان کې زیاته شوې چې د ازموینې په دې پروسه کې له نور محمد مراد سره ګڼ شمېر نورو نمایندانو هم ازموینې ورکړي، خو په وروستي پړاو کې ښاغلی مراد ګټونکی شو. نور محمد مراد له 2012 زیږدیز کال څخه تر 2014 زیږدیز کاله پورې د افغانستان کرکټ ادارې اجرایوي رئیس هم پاتې شوی و، چې د نوموړي په کاري موده کې د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړې وه. د ویلو ده چې ښاغلی مراد لومړنی افغان دی چې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد د کرکټ اجرایوي رئیس ټاکل کیږي. د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې د افغانستان د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر زون لوبډلې وګټلې. دغه سیالۍ د افغان کرکټ ادارې د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د جولای په 18مه نیټه په کندوز ولایت کې پیل شوې وي چې د سپینغر زون په اتلولې سره بشپړې شوې. په پیلوبه کې د مسانک زون د 128 منډو هدف سپینغر زون په 13مه اور کې ترلاسه کړه او اتلولې وګټله.
په کندوز کې د 15 زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د کرکټ دغه شل اوریزې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله ترکی تر نوم لاندې د کندوز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مسانک لوبډلې ترمنځ پیلوبه وه چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله وو چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپله د توپوښنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شلو اورونو کې 168 منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونت چې دلته کندوز ته رالی نو لوبغاړي ډیر تشویق شو او نندارچیانو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشاله شو، ټولو خوشاله دي. نو انشاءالله غوښتنم دغه ده چې دغه شانې بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکاران او په ځانګړي توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د امو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وایي
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په دار اچولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کېږو او بیا په ډېر ښه کیفیت باندې یعنی میدان یې شراته جوړ کړی، هر څه زمینه یې شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه دې د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
زه خوشحاله یم چې موږ کندوز ولایت ته رالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي. موږ خپل ولایتونه وینو، هماغه شان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو. دغه نه موږ تجربه ترلاسه کړه. د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه درخواست چې موږ ته په کورنۍ کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونه ورده د نجیب الله ترکی د زنونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د پنځه زنونو د سپینغار، بند امیر، مس عینک، بست او امو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
د افغانستان د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په درې سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوې هیوادونو ته تللي دي. که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دي ویلي، خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یادو لیګونو یادونه کړې ده او ویلي دي چې ګډون یې پکې کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد پکې بېلابېلو لوبډلو ته لوبېږي. دغه راز د کاناډا هیواد شلوریزه لیګ ګلوبل بیا تر څو کلن ځنډ وروسته یو وار بیا پیل شو چې فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز په ګډون ګڼ نور افغان لوبغاړي هم پکې دي. دغه راز د زیمبابوې هیواد په لسوریزه لیګ کې بیا چې په لومړي ځل ترسره کیږي، محمد نبی ساحل، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی او کریم جنت په څیر لوبغاړي لوبه کوي. باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ نه لري، خو د اګست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د افغانستان غوره لیګ یا آی پی ایل د دویم پړاو لپاره د عمومي ملاتړ په لټه کې دي. د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 زیږدیز کال کې د پنځو لوبډلو په ګډون ترسره شوی و چې تر ټورنمنټ وروسته د درغلیو د رپورټونو پر اساس ټورنمنټ په تیرو څو کلونو کې ترسره نه شو. د کرکټ اوسنۍ ادارې څو ځل د دې لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی او یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړی به د لیګ نیټه او ځای په ډاګه کیږي او تر هغې وروسته به لوبډلې پلورل کیږي. باید ووایو چې د لومړي پړاو اتلولي د بلخ لیجنډز لوبډلې ګټلې وه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاز لوبلړۍ څلورمه ټیسټ سیالي د سختو ورختونو له امله بې پایلې تمامه شوه. که څه هم په یادو سیالیو کې کوربا انګلستان د ګټې ډېر چانس درلود، خو د دوه ورځو ورختونو یې دا هیلې پوره نه کړې. اوس د اشیاز لوبلړۍ په ترڅ کې استرالیا 2-1 پر وړاندې مخکې ده او که لوبلړۍ برابر هم پای ته ورسیږي، د اشیاز ټرافي به بیا هم له میلمه لوبډلې سره پاتې کیږي. په څلورمې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپوهنه کړې وه او 311 منډې کړې وې. انګلستان بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې د زاک کرولی د 109 منډو پر مټ 592 منډې وکړې چې تر 215 منډې مخکېوالی درلود. استرالیا په خپل دویم پاړۍ کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره د څلورمې ورځې تر سهاره 214 منډې وکړې او 16 منډې شاته وه، خو ورخت سیالي ودروله او بلاخره بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې د چدواړه لوبډلې د جولای میاشتې په 20 نیټه وروستۍ ټیسټ سیالي د لندن په اوول لوبغالي کې پیل کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې لومړۍ برخه بشپړه شوه. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده او دا ځل درته د کابل پریمیر لیګ له مسؤل ښاغلي عبدالطیف ایوبی سره مرکه لرو. ښاغلي ایوبی د یاد لیګ د لوبغاړو او لوبډلو د پیرلو په تړاو هر اړخیز غږېدلی دی، نور به په دې مرکه کې واورو. ایوبی صاحب، کابل غوره لیګ سیالۍ څومره درجه دي، کومه درجه ورکړل شوې ده؟
ساحل صاحب، کابل غور لیگ یا کے پی ایل د افغانستان د شخصی لیگونو دویمه درجه لیگ دی چې نن سب نن منتاسو د پیل د مراسم شاهدانو.
په دې لیگ کې څو لوبډلې ګډون لري او لوبډلې مو پلورلې دي؟
په کابل پریمیر لیگ یا کابل غور لیگ کې ټولټال 15 لوبډلې دي چې د هغې جمله څخه کابل زلمی ده، شمشاد ایګلز ده، اباسین ډیفندرز ده، پامیر سٹارز ده او 15 لوبډلې شاهین ہانٹرز تھا. ټول لوبډلې فرانچایزز لوبډلې دي، ټولو مالکین الحمدلله زمونږ سره اوګه په اوګه ولاړ دي ترڅو کابل پریمیر لیگ په ښه شان سره ترسره کړو او مینوال تر خوند واخلي.
د لوبغاړو قیمتونه څومره ټاکل شوي وو؟ اوله کټګوري څومره وه او وروستۍ کټګوري څومره وه؟
د لوبغاړو قیمتونه په کټګوریو باندې تقسیم شوي دي. کومه کټګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمې درجې بجے لیگ تا ٹکلی دی پغے کے چلور کٹیگوری دی تے اے کٹیگوری تے اویا زر افغانے ورکول کی گی ہر پلیئر تا بی کٹیگوری پلیئرز تے اپن دو زر ورکول کی گی چے اے کٹیگوری پر ہر ٹیم کے دو پلیئر دی او دی بی کٹیگوری پر ہر ٹیم کے درے پلیئر دی او بل سلور کٹیگوری دا اگے کے ہر پلیئر تا دیر زر افغانے ورکول کی گی او پنجا ایمرجنگ لبغاڑی دی پر ہر ٹیم کے چے تا شل زر افغانے ورکول کی گی
کوم مشہور لبغاڑی پدی سیالیو کی برخہ لری
ساحل صاحب دی افغانستان پر سطح کابل پریمیر لیگ یو بہترین لیگ دے چبدے الحمدللہ دے ہواد پکچا ملی لبغاڑی نسکلن ٹیم لبغاڑی او دی کورونی کرکٹ بہترین لبغاڑی لوب کوی انشاءاللہ دا منگا سٹیج سر سہول کد نور نڑئی لگونا خصوصی لگونا چکم دے لسٹیج سٹیٹس ورکر شوی دے اما شانتی بہ انشاءاللہ پو نور رتلون کو کہ انشاءاللہ من دے دیتا ہم دا لسٹیج سٹیٹس اخلو تر تو دے من افغان لبغاڑی او ہا لو بچ تر سر کوی اگوی دے او لسٹے حیثیت ورکر سی من بہ کوشش ہم دا وی دا دی بورڈ پہ ہم کرے کی گی من بہ انشاءاللہ کوشش کو دی بورڈ پہ ہم کرے دا غلی نور مغاٹ کو تر تو لسٹے سٹیٹس تے ورسو لکہ دے نڑے نور غٹ غٹ لگونا چے دے لسٹے حیثیت لری مگو ما حیثیت دے کرکٹ بورڈ پاہم کرے ورکو
دارا تو ہوئے چے دا سالے بسور از دوام وکڑی او پا کوم طریقہ تر سرکی گی
لوبے پا ای بی سپورٹس کمپلیکس تے پیل شوے او دے دے لیگ ٹول لوبے پا پاہم دے لبغالی کی تر سرکی گی ٹول ٹال پنزل چور لس لوبی دی او پا نہ روزو کے پا دوائم دے اگست پر بدا لوبی جریان پیدا کی ان شاء اللہ کوشش محمداد چے ٹول لوبے خطر سرشی تر تو مینوال خوان دی واخلی
ولکی کی چتر دی اوڑان دی مود اریانا شلوری ز سیالی او جواز تر لاس کڑے او هاغه سیالی ولی تر سر نشوی
تاسو په جریان کې چې ما د افغانستان کرکټ بورډ څخه د دولي ګونو جواز تر لاس کړی دی چې یو د کابل پریمیر لیگ لسکلن جواز دی او تړون دی موږ دی او د کرکټ بورډ تر موږ او د دې سره سره موږ دی اریانا سوپر لیگ چې هغه لومړی درجه لیگ ده په هغه کې د افغانستان ټول لوبغاړي لوبیدلای شي هغه هم موږ لسکلن تړون کړی دی ان شاء الله د کرکټ بورډ سره په تفاهم لومړی موږ د کابل پریمیر لیگ تر سره کړو او د غینا به د خو فرصت په برابر دو سره به ان شاء الله موږ د اریانا سوپر لیگ هم تر سره کړو تر څو یو مناسب ټایم کرکټ بورډ موږ ته وټاکي مخپله دوی ته کوم ریکویسټ لیټر چې دا هغه ورکړی ده تر څو افغانستان کرکټ بورډ په یو مناسب ټایم کې ماته د هغې د شروع کېدو انوسی راکړي او موافقه راکړي
تاسو له عام ده په کرکټ کې د خصوصي پانګوالو ونډه نن سبا په افغانستان کې څنګه روانه ده او په دې برخه کې د کرکټ بورډ ملاتړ له تاسو سره شته او که نه؟
د افغانستان کرکټ بورډ او د خصوصي سکتور ترمنځ باید یو مناسب اړیکې وي او یو تر بل سره همکار وي که زمونږ تاسو فکر وکړو د ټولې نړۍ کرکټ د خصوصي سکتور نه بغیر پرمختګ نشي کولای افغانستان هم د خصوصي سکتور نه بغیر وده نشي کولای پرمختګ نشي کولای باید خصوصي سکتور د افغانستان سره کرکټ بورډ سره همکار اوسېږي او د افغانستان کرکټ بورډ باید د خصوصي سکتور سره همکار وي تر څو یو دواړه لاس سره یو کړو د افغانستان د کرکټ د بهبود او د ودې لپاره ښه ثابت شي سہیل صاحب دے افغانستان کرکٹ بورڈ دے ملاتار او دے ہمکارینا دس غٹ لگونا لائف لگونا شونی ندی دے افغانستان کرکٹ بورڈ زمون سرا او دے لیگ کے پورا پورا ہمکار دی او مونگ ہم وعدہ ور کڑی دا ترچو خل شان سرا دا لیگ تر سرا کو ترچو ہم لبغاڑی ہم منوال ترخوان واخلی
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت بشپړ شو تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
کما پوها